د ملي امنیت شورا وایي چې طالبان نړیوال مشروعیت غواړي باید خپلې کړې ژمنې پر ځای کړي. د امریکا د ملي امنیت شورا وایان جان کربي وایي چې طالبان د حکومت په توګه په رسمیت نه پیژني. په افغانستان کې د روان وضعیت په حق له د امریکا په دریز باندې نن په پروګرام کې د ملمنو سره خبرې کوو او همداشان په افغانستان کې د ماشومانو د خوارزواکۍ ارزونه به هم چې ولی رستر بلی لوړیږي په دې پروګرام کې به د بل ملمن سره وارسو. سلامونه تاسو د امریکا غک اتصال پروګرام ګوري زه ګالیا رانا نورستانه یم. د پاکستان سرپرست صدر اعظم یو ځل بیا ټینګار کړی چې هیواد یې له افغانستانه د ګواښونو په وړاندې د خپل ځان د دفاع حق لري. د امریکا غږ سره مرکه کې د پاکستان د لنډمهالي حکومت صدر اعظم په افغانستان کې د امریکا او د ناتو د ځواکونو څخه د پاتې شویو وسلو په اړه د خپلو سرګندونو وضاحت هم ورکړ او ویل چې د سرګندونو مقصد یې دا په ګوته کول و چې سپکي امریکایي وسلې نه یوازې په تور بازار کې په منځنۍ ختیځ او منځنۍ آسیا کې خرڅې کې بلکې د پاکستان لپاره هم دا مسله په یو ګواښ بدله شوې ده. کاکړ یو خبري غونډې ته هم ادعا کړې و چې له افغانستانه د امریکا تر وتلو وروسته په دې هیواد کې پاتې شوي پوځي تجهیزات د ترهګرو ډلو د مجهز کېدو لامل ګرځېدلی. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وایي چې د اوګدو لسیزو جګړو ناسم اقتصادي وضعیت او د اقلیم بدلون د افغانانو په ژوند خورا ناسمه اغیزه کړي او په دغه هیواد کې 15 میلیونه افغانان دې ته اړ کړي چې هر شپه د خوړو پرته ویده شي. د غزاسمن وایي چې د بودیجې د سخت کمښت له بحران له امله دا پروګرام دې ته اړ شوی چې میلیونونه افغانانو سره خپلې مرستې بندې کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په تیرو شپېتو لونه کې چې په افغانستان کې دا اداره کار کوي په لومړي ځل افغانانو سره د مرستو په برخه کې د 80% بودیجې کمبود سره مخ شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې امیر خان متقی به د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان مرستیال وایي امیر خان متقی به د افغانستان په اړه د مسکو په راتلونکي غونډه کې چې ټاکل شوی د سپتمبر په 9 په کازان کې جوړ شي ګډون وکړي. د امریکا او طالبانو د اړیکو ارزونې لپاره په پروګرام کې د دوه قدمونو ملمنو سره خبرې کوم. خو لاغې وړاندې یو راپور لرو، دغه راپور به په ګډه سره وګورو.
We do not recognize the Taliban as the government.
د سپین ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کوربي امریکا غکتول ک طالبان د مشروعیت په اړه جدي او غوړی چې همداس یو څه وشي باید خپل ژمنه چې ترننه نه دی عملی کړي پر ځای کړي. کوربي د افغان جنو او میرمنو د زده کړو پر حق ورکولو ټینګار وکړ.
We do not recognize the Taliban as the government.
طالبان د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت نه پیژنو. که طالبان په رسمیت پیژندل غواړي او یا غواړي چې د یو مشروع حکومت په توګه ورته وکتل شي، باید خپل کړیو ژمنو عملی کېدل پایل کړي چې همداسې ویلي وو. د انجونو او میرمنو سره چلند او د ځوانو انجونو او میرمنو لپاره تعلیم پکې شامل دي.
تر دې مخکې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام وست 13 په واشنگتن کې په یو چرنیز بحث کې ویلي وو چې د نجونو او میرمنو زده کړې د افغانستان کورنۍ موضوع ده.
ما موافق نیستم با آقای تام وست که میگه مسئله تعلیم زنان در افغانستان یک موضوع داخلی است. نه این موضوع داخلی افغانستان است، نه به اساس فرهنگ افغانی کدام برابری داره و نه به اساس ارزش‌های اسلامی کدام برابری داره، بلکه این موضوع بین المللی است که جهانیان ایره باید متوجه باشند که افغانستان بنابر به اساس پالیسی‌هایی که فعلا در افغانستان موجود است امکانش است دوباره به تاریکی‌هایی که ما نمی‌خوایم به او برگرده شاید برود.
په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت اوس له قطر نه فعالیت کوي یو ځل بیا په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت پر جوړېدو ټینګار کړي. د افغانستان لپاره امریکا شارز دافرې کرنډیکر ویلي چې افغان حکومت باید پراخ بنسټه او ټولګډونه وي. بلخوا د مرکزی آسیا هیوادونه هم د افغانستان د امنیت او د ترهګرۍ د شتون په اړه اندېښمن دي. د ازبکستان جمهور رئیس شوکت مرزیایف د منځنۍ آسیا د هیوادونو د مشرانو پنځمې سرمشریزي غونډې ته چې د جمعې په ورځ پای ته ورسېده په افغانستان کې د طالبان د حکومت لخوا د قشتېپی د کانال په ودانولو اندېښنه ښودلی او ویلي چې دا کانال به په منځنۍ آسیا کې د اوبو په اوسنی نظام کې د بدلون سبب شي.
په حقیقت کې په سیمه کې د اوبو د استعمالولو بهیر کې یو بل نوی ګډون کوونکی اضافه شوی دی چې زموږ د هیوادونو سره په دې برخه کې هیڅ ډول مکلفیت نه لري.
په ورته وخت کې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویل چې افغانستان کې د بیلابیلو ترهګرۍ ډلو فعالیتونه زیات شوي او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د افغانستان د وضعیت له امله د ورپیخو امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه و خوده، خو طالبانو تل دا ډول اندېښنې رد کړې دي. وحید فیزی د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا او طالبانو د اړیکو ارزمنې لپاره د پروګرام د دوه قدمونو منمنو سره خبرو ته کینو. له واشنگتن څخه د سیاسي چارو شونونکې یاسر احمد زای صاحب او له لندن څخه د سیاسي چارو شونونکې سید بلال فاطمی صاحب، تاسو دوه قدمونو منمنو ته خره غلاس وایم پروګرام ته په خیر راغلاس. فاطمی صاحب، جان کربی وایي چې طالبان نړیوال مشروعیت کغواړي باید خپلې کړې ژمنې پر ځای کړي، او دوی یعنی امریکا طالبان پر رسمیت نه پیژني. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال څه موده وړاندې ستانکزی ویلي چې امریکا یو ستر ملت دی او دوی د امریکا سره دوستي غواړي. زه غواړم چې ستاسو ارزونه ولرم د طالبانو او د امریکا اړیکو په اړه. دغه اړیکې تاسو څنګه ارزوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. رانا رانا جان تاسیتا قدرمن ملمتو لیدونکو ریدونکو ته سلامونه احترامات.
وعلیکم السلام.
خکار خبره د طالبانو او د امریکای اړیکې په تیرو 30 کالو کې کړکېچنې اړیکې دي. کوم وخت چې طالبان معرض دي وجود تر اغلی دي، اول دور د حکومت د طالبانو پس لاګې د امریکای حمله او بیا دوباره بیرته د دې قدرت تقسیم د دې ترمنځ یو لوی کړکېچ جوړ دی. اګم دې کړکېچ په وجود د دې ترمنځ یو هغه په انګلیسي کې هیټ اند لوف د عامه تاسو لرو د یو روابط دی په منځ کې وجود لري، او دې په خپل اباس ته نږدې ویلي چې زمونږ اړیکې د امریکانو سره زرګون د بعد یعنی د امریکانو د راتګ نه پر کاله بعد دا روابط بیرته د دې په منځ کې استوار شول، او بیا سره د دې اقتصادات په وشو کولای چې د تفاهم ته ورسیږي. سوال دلته پیښیږي چې امریکا طالبان متهمي په حساب دی نه پوره کولو د قرارداد، او طالبان امریکایان مګم دلته دواړه ګرام دي او دواړو خپل طرفونو د تعهدات نه دي پوره کړی. په دواړو ځخونه تخطی شوی ده، بعضی تخطیګان عمدن دي او بعضی تخطیګان غیر عمدی دي چې هغه د شرایطو په اساس باندې په دې باندې تحمیل شوی دي. په لحاظ دې په منځ کې و ادم دی دغه موجود دی. لازم دي ته چې ولی جان کوربی دا خبره کوي، زه فکر کوم یو خدای انتخاباته مسله ده په امریکا کې، چې د ملت د امریکا ته دوی ښکاله مخ کې دروغ ویل چې موږ د ترهګر څنګه په مقابل کې زو او تالته ترهګری ده، او دوی ښکاله پس له 200 میلیارډ ډالر مصرف نه او د 2.5 امریکایانو د وژلو نه پس او د ډیر خرابۍ نه پس بیرته نظام هغه چاته وسپاره چې هغه ته دوی ترهګر ویلو. فلاز خپل ملت ته مخ نه لري. څه جواب ورکړي چې دا 2.5 کسان ولې مړ شول، دا 200 میلیارډ ډالر ټکس د امریکای ولې مصرف شو، او په اخر کې ولې یو جمهوریت نظام چې دی په نامه جمهوریت نظام یې جوړ کړو د څنګه بیرته ورنګ او اوس پاره. لازم دي ته چې امریکایانو په خپل په چیرته دا ترهګری ډلوه یا د قادریت په حکومت کولو دی نه درلوده، ولې اول کې دوی سره معاهده وکړه. اول دویمه خبردار چې کله معاهده وکړه د معاهده په نتیجه کې حکومت دوی ته وسپاره. دا حکومت تاسو کې پوهیدلی چې دا حکومت په رسمیت نه پیژني، تر هغه چې په دوه کې په قرارداد کې مرسته وعده کړي و چې تاسو به په رسمیت هم پیژنو سیاسي اړیکې به هم در سره ساتو، او امریکایانو دا تعهد پوره نه کړ. بل خبردار چې د قرارداد 2015 د ملګرو ملتونو په شورا کې پاس شو، او په هغه کې دا د دوه قرارداد نه تر هغه چې امریکا امضا کړی د طالبانو سره، بلکې د شورا په غړو باندې هم ومنه ځکه هغه دا تر چې د قرارداد تصویب قرارداد 2015 په هغه کې د دوه معاهده ومنل شلا کله چې ومنل شلا په لحاظ دغه معاهده بین المللي حیثیت لري نه تر هغه چې د امریکا دا امضا کړی ده بلکې شورای امنیت د ملګرو ملتونو دا تایید کړی ده او د دغه تایید نه پس چې دوی یو خدا چې د معاهدې امضا کول او د دې قرارداد نه پس دغه ادعا چې طالبان ته راګرځي دا په خپله غلطه ثابتېږي دویم دا دی چې نظام یې دوی ته سپارلی دی او دوی په رسمیت نه پېژندی دی دوغله لوبه ښیي دوی باید بل د قرارداد احترام وکړي د شورای امنیت د قرارداد احترام وکړي او دوی باید هغه کمی وکړي دوی په ساحه کې مسؤلیت لري هغه پوره کړي طالبان چې کوم ساحه کې مسؤلیتونه لري هغوی دوی ته اړ کړي چې هغه مسؤلیتونه په هغه ساحه کې اړ کړي دغې اساس باندې د 2015 قرارداد د ملګرو ملتونو د شورای امنیت په اساس باندې زه فکر کوم چې دوی په ناغوښتنې توګه باندې د افغانستان اسلامي امارات حکومت نه تنها چې رایه واسطه بلکې په رسمیت هم پېژندلی دی خو دوی نړۍ ته او خپل ملت ته دا اظهارولی
نشي. مننه کوم احمد زی صاحب. د فاطمی صاحب د خبرو نه څو ټکي ما واخیسته. یو دا چې د طالبانو سره په دوحه کې تړون نړیوال رسمیت لري، بل دا چې که امریکا طالبان په رسمیت نه پیژندنو ولې دا تړون یې ورسره وکړ، نو څه فکر کوي؟ آیا امریکا فکر کوي چې طالبان بدل شي نو ځکه د دوی سره په یو ډول دغه معاهده هم وشوه؟ او اوس د فاطمی صاحب خبره چې امریکا طالبان په حقیقت کې په رسمیت پیژني.
سلامونه تاسو ته اکران فاطمی صاحب ته ټول درنو لیدونکو او اړیدونکو ته. واقعا لکه څنګه چې فاطمی صاحب ذکر وکړ د دې خبرې په تایید، دا د دوه وړو ماشومانو لوبه نه ده چې هر وخت مدره وغواړي بیا سړی بیرته ترې شاته شي او تنفس بیا بیرته ترې شاته شو. همدغه بحث په نړۍ کې دی، همدغه بحث دلته دننه په امریکې کې دی، د ولس سره دی، خصوصا د هغه سینیر خلکو سره، هغه کسان چې هغه حال عمرونه یې د 500 نه جګ دي، هغه په دې مسایلو باندې ډېر دقیق فکرونه کوي، پوښتنې کوي چې ولې، او دغه پوښتنې له ټولو افغانانو سره دي چې واقعیت هم دا وای نو دا شل کاله جګړه د څه لپاره، واقعیت هم دا وای نو دا شل کاله د خلکو وژل د څه لپاره، ستاسو د چدي خپل عملي خپل مصارف او خپل اساکر وای. اما وخت دلته وګورئ چې کله چې دغه موضوع امضا کېده په دې کې اروپایي اتحادیه نور ټول دخلو په یو رسمي شکل، یعنی که تاسو د نړیوالو قوانینو ته د یو حکومت یا د یو نظام د پیژندنو هغه کوم شرایط، اساسي شرایط چې دي، هغه ته ولاړ شي، تقریبا په یو نحو هغه خلاګانې همدې موضوع ډکې کړي. د دې تر څنګ بل موضوع دا چې د امریکا هغه وخت کوم پوهېده او که نه پوهېده، دا په دې معنا ده چې په شل کالو کې د افغان حکومت نه زیات هغه دقیق مسایل چې څه پېښېدل په ولایاتو کې، په ولسوالیو کې، په کلیو بانډو کې، امریکایانو ته دا معلومات هلته تر افغان حکومته ډېر ول. نو افغان امریکایانو سره ټول معلومات ول چې هغه بکګراوند چې پوره کړي چې دوی اعتماد وکړي په یو چا باندې کونه وخت چې اعتماد کړای. بدبختي اوس دا ده چې ډېر یو څه وړو مسایلو لپاره دوی هم په افغان ولس په مرۍ باندې چړی خې او طالبان هم متاسفه. دلته ټول فشار په افغان ولس دی، دغه موضوع نه پېژندل کېږي له اقتصادي پلوه، په نورو ډېرو مسایلو کې د افغانانو متاسفانه ډېر بد تاثیر یې کړی دی. اوس نو زه فکر کوم چې که چېرته دومره غټه موضوع چې شل کاله جنگ له ډلې سره په خبرو اترو علیدلی شي، اوس دغه واړه شرایط چې دوی وي، دا شرایط هم زما په ګمان ډېر اسانه حلېدلی شي که چېرته دوی واقعا وغواړي کینی څو ناستې ولاړې دي وشي، د طالبانو نه دې مغوښتل شي چې بالاخره څه غواړي، تر کومه مثلا د نجونو کار او تعلیم بندېدل غواړي. هغوی واضح وایي چې موږ بندېدل نه غواړو، اما ځینې مشکلات دغه ځینې مشکلاتو باندې کېدای شي حتی نړیوال، کېدای شي حتی خپل امریکا ورسره کومه هدف دا دی چې په 90% یا 95% مسایلو کې امریکا لابیګری کوي، کومک هم کوي، همکاري هم کوي، هر څه چې کېږي په 15% کې بیا شاته کېږي، چې دغه فشار متاسفانه په ولس باندې دی نه په امریکا باندې.
بله، مننه کوم احمد زی صاحب. فاطمی صاحب، طالبان دقیقا څه غواړي؟ دغه شرایط څنګه حل کیدای شي؟ بلخوا کڅه هم امریکا وی چې ملي امنیت وی چې طالبان دوی په رسمیت نه پیژني، خوشنون کې په دې باور دي چې په دې دوه کالو کې د امریکا او طالبانو خبرو ته پکاتو او کدا وضعیت په همدې شکل یعنی ادامه پیدا کړی، ممکن طالبان په رسمیت هم مو پیژني امریکا. استاسو په ان د امریکا ګټه په څه کې ده؟ د افغانستان وضعیت په همدې شکل ساتل کنوې پالیسی باید طالبانو په وړاندې وټاکي او بل دا چې بیا په خپل طالبان څه غواړي؟
تاسو 15 سوال په یو سوال کې وکړل، زه مجبور هر یو ته یو ټکی جواب وایم. اول خدای دې چې امریکا په منطقه کې دا غواړي چې چې د امریکای خپې دلته په منطقه کې خوځې وسی، نو هغه دلته امن غواړي، او که چېرته د هغې د خوځې نه وي او هغه د منطقې نه وباسي هغه بیا دلته تشنج غواړي. طالبان څه غواړي؟ طالبان دلته یو طرفه تعامل غواړي، ځکه تر اوسه پورې دوی شمېر کې تعامل نه کړی. تعامل معنا دا د دواړه غرب دواړه طرفه به یو څه قدم اخلي. موږ ګورو چې اسلامي امارت طالبان یو قدم هم مخکې نه دی اخیستی، سره دې چې غواړي چې نړۍ په رسمیت وپېژني، سره دې غواړي چې حکومت یې پایدار پاتې شي او دې نړۍ سره اړیکې ولري، مګر د ډیپلوماسۍ په طریقه او په طرق باندې نه پوهېږي. همدا علت دی چې ناکام دي او وی نه شو کولی چې نړۍ سره یو لار خلاصه کړي. امریکایانو پروګرام دا دی چې په حال د انتخاباتو د قبله دی نشي کولای اسلامي امارت په رسمیت وپیژني، د خپل روابط او همکاریګان او اقتصادي کومکونه ورسره ادامه لري. زه فکر کوم چې آینده نظام چې کوم په امریکا کې راځي د جو بایدن د راتک ماته را چانس کې کم ښکاري، ځکه سیهي مسایل ډېر زیات دي. مګر په مقابل کې کېدی شي ترامپ دوباره راشي، او که ترامپ دوباره راغی چون دا قرارداد اوس خو ترامپ وایي دا قرارداد غلط دی خپل کړی دی، او په هماغه اساس فکر کوم چې دوباره به خپلې اړیکې او روابط به سم کړي او لاره به جوړه کړي اسلامي امارت ته په مستقیم توګه په رسمیت وپیژني. زه فکر کوم لکه دغه اوس یو کم رقم چنایانو پر خپل هغه اسناد په رسمي شکل وسپارل، مګر رسمي اعلان یې ونه کړ. دغه چې یو نویت سره خپل سفارت او دا شاید خلاص کړي، ځکه عدم د موجودیت د امریکې په منطقه کې دا د امریکې په ضرر دی، او دلته روسان او چنایان رشد کوي. موږ تاسو ګورو چنایان وایي اقتصادي قراردادونه طالبان سره وکړل، او د بارټر سیستم باندې تجارت استوار کوي چې د ډالرو نه د ډالر ته ضرر رسي، او د امریکا په پیسې باندې بین المللي حجمونی ته هم ضرر رسي، او په منطقه کې په یو تور باندې هغه اقتصادي مراودې چې د نورمال ډیپلوماسۍ په صورت کې ممکنه نه وي چې نشته دی، نو دې د غیر دغه مستقیم توګه د بارټر په سیستم باندې په تبادله د اجناسو لوی قراردادونه غواړي چې دا دی.
بله، مننه کوم فاطمی صاحب. فقط یو لنډه پوښتنه یا احمد صاحب استاسنه لرم، دغه بحث به وټړو کپ لنډه ټکو یې راته جواب راکې. ټام وست وی نور د طالبانو په وړاندې د مخالف ډلو ملاتړ نه کوي، څه فکر کوي چې د دې سرګندونو څخه صبرداشت کیدی شي؟ آیا امریکا طالبان خپل ملاتړ غني؟
باید دا کار وکړي. وګورئ، په هیڅ وخت کې دا امکان نه لري چې په یو هیواد کې یو بل هیواد چې هغه حمایوي شکل وري دوه ډلو سره چې هغه خپلو کې مخالفې وي ودرېږي. یعنې په تاریخ کې داسې یو څه نه دي شوي. د امریکا متاسفانه غټه تېروتنه همدغه وه چې د نظام په وړاندې پخوا نورې ډلې ټپلې، وړې ډلې ټپلې ودرولې، او د دوی په مقابل کې دا نو اوس ورته ثابته شوه چې دغه کار ډېر غلط ثابت کېږي، او د دوی هغه روابط د یو واقعي مرکزي حکومت سره که په آینده کې وي ډېر خرابېږي. نو زما په نظر په کار دي، ځکه هر هغه څوک چې بیا مخالفینو په نوم هم دوی ورته ګوري، د هغه چارو سره اوس لاس یو کړی دی چې هغه د امریکې سرسخت دښمن دی، نو باید هم داسې یو څه ونه کړي. فقط په کار دا دي چې یو واقعي تعریف د افغانستان لپاره، د افغانستان د راتلونکي نظام لپاره، او د هغو مسایلو لپاره یا روابطو لپاره چې دوی د افغانستان سره غواړي، یو واقعي تعریف باید دوی ولري. چې متاسفانه امریکا په تیرو 22 کالو کې داسې یو واقعي تعریف د هېڅ لپاره نه درلوده. کله چې دوی په ضرر به یو موضوع تمامېده، د فتن به تغییرات راوسته، او کله به چې په ناپه وخته به بیا یوه لاره ورته پیدا کړه. که چېرته دغسې یو واحده نړیواله لیدلوری د افغانستان په اړه پیدا شي، زه فکر کوم دغه مسایل به ډېر اسانه.
د واشنگتن څخه د سیاسي چارشنونکو یاسر احمد زای صاحب، او لندن څخه د سیاسي چارشنونکو سید بلال فاطمی صاحب، ستاسو د وخت او زمان څخه نړۍ مننه کوم. په خیر وسی.
مننه چاوم بلول.
ستا تاسو نه هم مننه کوم چې تر اوسه پورې د اتصال د پروګرام سره یاست. په افغانستان کې د ماشومانو د خورز واکي کچا او رس تر بلې لوړېږي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دی چې د افغانستان په 15 وی ولایتونو کې د ماشومانو د خورز واکي کچا تر بیړنې اندازې لوړه شوې ده. ډاکټران وایي د عامه پوهاوی نشټون خورز واکي ته زمينه برابر کړې ده او د خورز واکه ماشومانو کورنۍ د مرستو غوښتنه کوي. د دې خبر تفصیل به د شمس آریان پراپور کې وره.
د افغانستان په کلي او شهرونو کې د خورځواک ماشومان تعداد مخ پر لوړېدو دی. د ملګرو ملتونو د ماشومان ملاتړ صندوق یا یونیسف په خپل وروستي راپور کې ویلي چې یوازې د 2022 او 23 کلونو په شپږو میاشتو کې په کابل ښار کې تر 200 زره پورې ماشومان د خورځواکۍ له کبله ماینسوي دي. 100 زره میندو ته مشورې ورکړل شوې دي او تر 200 زره پورې ماشومان د خورځواکۍ په وجه په روغتونونو کې داخل شوي دي. د خورځواک ماشومان کورنۍ وایي چې د دوی اقتصادي وضعیت ښه نه دی.
دا ولخه وخت سي پیدا سي ولخه و بیا کرکره د پنتي سوې تغذی باندې دا وخت اسوله د اسلامي امارات نه مخاز ده چې مرسته وکي حکومت کې د ماشومان له دغه مرز څخه خانواده همدا کومک وکي کورنۍ سره چې د دې مرز څخه هغه سي او خسي دوی بیرته
دا د وشتي هي سنت منګه دستاري او خپل ډیر واسه کمزوري او حالات هغه مو ډیر ضعیف د اقتصادي حالات نو منګل حکومت له امارات هغه دا وطن له سیده غسی ماشومان منګي هغه سي په دغه سوې تغذی مرض باندې اخی د دې سره پر درملنه کې مرسته وسی.
د طالبانو د امیر وختي وزارت د ولایتونو ترڅنګ په چیرې میاشتې د کابل پر رحمان مینه کې د خورځواک ماشومانو د درملنې لپاره د اضافي یونټ د پرانیستلو خبر ورکړ. دغه وزارت ویلي و چې دغه یونټ په مرسته به د خورځواک ماشومانو مړینه راکمه شي. د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټران په افغانستان کې د خورځواکۍ علتونه زیات یادوي چې له جملې کمزوري اقتصاد د زیاتو اولادونو زیږول د عامه پوهاوي نشتون او د نظافت نه مراتول دي.
نو کوشش دا باید مونږ وکړو چې دغه مهنه ته چې عامه په هاوی او کوتور څو خپل ماشومان ته نه د کوکنارو د غوزو او به نه د اپین او نه هم خوخو شربتونه ورکی ځکه دا د دې په صحت باندې ډېر منفي غیزه کوي. یو مسله دوهمه مسله دا راځي چې دغه ماشومان چې هم د شپې دی طرفه هم د ورځې طرفه باید چې مونږ د تا خپل وخت سره شوده او خپل غذا ورکو او همدارنګ د دې نظافت لپاره چې ډېر زیات نظافت پر اړتیا باندې ډېر زیات توجه کو باید پاک او نظیف وساتو.
د خړو نړیوالې ادارې یا WFP په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د افغانستان له څلور دیش څخه په 15 ولایتونو کې د ماشومان خورځواکۍ تر بیړنې کچې لوړ ده. دغه نړیوالې ادارې ویلي دي چې په راتلونکي 12 میاشتو کې به د افغانستان نږدې نیمایي ماشومان بیړنې غذایي مرستې ته اړتیا ولري. شمساریان، امریکا غږ.
په افغانستان کې د ماشومانو د خورځواکۍ په علتونو او حل لارو د پروګرام د ملما سره خبرې کوم. ډاکټر عبدالهادي حما صاحب د شبه د سکاپ لارې په پروګرام کې را سره مل شوی دی. ډاکټر صاحب، پروګرام ته په خیر راغلاست. مننه کوم ستاسو د وخت نه چې موږ تم راکړو. ولی ورستر بلی د ماشومانو د خورځواکۍ کچه لوړیږي؟
پریمیر سر کې خبرونه جان تاسو ته او د آشنا تریزن درنو لیدونکو ته سلام نو درنه خوړانې کومه.
وعلیکم السلام.
ریته هم د تشویش وړ خبره دا ده چې ماشومان د افغانستان راتلونکي دي او ماشومان هغه څوک چې د افغانستان راتلونکي به دوی مستحکم کړي او د دوی روغتیا ته پاملرنه خورا ډیره اړینه ده. که چېرته دوی ضعیف وي نو زموږ راتلونکي هم ضعیف او د ضعیفتو وړاندوینه کوي. نو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ افغانستان یو پکې هیواد دی. په افغانستان کې تقریبا 30 کاله جګړه تیر شوې ده او په افغانستان کې اقتصادي ناورینونه هم شتون لري. نو له همدې امله زیاتره کورنۍ نشي کولای چې خپل ماشومان ته ښه غذایی رژیم تهیه کړي چې تر څو پورې هغوی په خورځواکۍ باندې اخته نه شي. له بلې خوا نه تر لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو په افغانستان کې یو شمېر ناوړه رواجونه دي چې د همدغو ناوړه رواجونو له مخې هم زموږ ډېری ماشومان په خورځواکۍ باندې اخته دي. په زیاتره کورنیو کې کلم چې غذایی توکي پخېږي نو دوی میلمنو ته لومړی ښه خوراکي توکي وړاندې کوي او میرمنو ته اوسن هغه میرمنو ته چې هغوی شیدي ورکوي هغوی ته هغه د خوراکي توکو پاتې شونې پاتې کوي نو هغوی خوړلو سره دوی نشي کولی چې شیدي تولید کړي او خپل ماشوم ته یې ورکړي او له دې نه علاوه موږ تاسو پوهیږو چې په افغانستان کې طبیعي آفتونه هم رامنځته شول او دغه طبیعي آفتونه هم د دې لامل کېږي چې بېلابېلې ستونزې ایجاد کړي او په ماشومان باندې مستقیم تاثیر وکړي او دوی د خوارځ ورکړي.
بله حماس اوس خو ورځ تر بلې مونږ اورو په راپورونه کې چې په افغانستان کې د خوارځواک ماشومان شمیر ډېری خبره اوس دا چې هغه ماشومان چې اوس په خوارځواکۍ باندې اخته کیږي دوی ته پراتلونکي کې کله چې دوی غټان کیږي د کوم ستونز سره دوی مخ کیدای شي کوم ستونزې دوی ته پیدا کیږي؟
په دې کې شک نشته رناجه چې تقریبا کلم چې دغه د خوارځواکۍ تعریف داسې ده چې زموږ د هر انسان بدن شته دا د خپل تمیم او د جوړښت او د ساختماني اړتیا لپاره غذایی توکو ته اړتیا لري. کلم چې د غذایی توکو دغه اړتیا د عرضه او تقاضا برهم وخوري نو په دې وخت کې مالنوټریشن یا موږ تاسو سوی تغذیه ورته وایو سوی تغذیه رامنځته کیږي. نو موږ تاسو کچیرته مثلا یو سوی تغذیه ماشوم یا د سوی تغذیه ماشومانو تعداد زیات شي نو دا مستقیم د هغوی په صحت باندې تاثیر کوي. مثلا په دې کې بیلابیل ویټامینونه کمیږي په غذایي کې بیلابیل مینرالونه کمیږي چې دغه مینرالونه مستقیما د هغوی په صحت باندې د دوی په زکاوت باندې د دوی فکر باندې د دوی په راتلونکي باندې او د دوی په استعداد او وړتیا باندې تاثیر کوي. ځکه مثال وړاندې کوم چې کچیرته مثلا د یو ماشوم په وجود کې آیودین کم شي نو دا په ماشوم باندې جاغور باندې اخته کیږي د دوی نمو به تاخر کوي د دوی دوه په دماغي تاخر باندې اخته کیږي یعنی په دې معنا چې د نمو به دوی به کنه نمو ونه شي کولای او د دوی دماغ به کوه د ونه شي کولای کله چې د یو ماشوم وجود ښه نمو ونه کی ښه ونه کی او یا د دوی په دماغي تاخر باندې اخته شي نو تابند د دوی زکاوت هم په تاخر باندې اخته کیږي د دوی ورتیا او استعداد هم په تاخر باندې اخته کیږي. زمون ګراتون کې بیا تاریخ امریکا ځکه موږ به ورل ماشومان جامعې ته چې د راتون کې ځوانان دي ورل ځوانان به مونږ وړاندې کړی دي دوی به خپل استعدادونه نه لري دوی به کې ورته ونه لري دوی به خپل نوښتونه او تفکر نه لري دا مستقیما به بیا هم د هیواد په مختګ باندې اغیز او تاثیر کوي.
دقیقا ډاکټر صاحب څه فکر کوي چې په دې برخه کې څه ډول عامه پوهاوی ته اړتیا شته چې خلک په دې باندې پوشي د خوارځواکۍ په ستونزو باندې یا بد عواملو باندې پوشي کپلان رټو کوي راته وایي چې څه باید وشي کورنۍ په دې برخه کې باید څه وکړي د حکومت مسؤلیتونه څه دي؟
دا رڼا جان ډیره زیاته مهمه پوښتنه ده. لېوی خو خو زیاتره زموږ مین دی په ریبانې نه پوهیږي چې دوی د خپل ماشومان څه ډول پالنه وکړي. زیاتره ماشومان چې کلم د شپږ میاشتو ته ورسېل شپږ میاشتو نه وروسته دوی ته واځي د مور شوې کفایت نه کوي دوی به نور غذایی توکي واخلي. انما زیاتره زموږ کلینیک ته زیاتره د سیمه مراجعه کوي چې تر یو کال پورې د ماشومان ته یوازې شوې ورکوي دوی ته اضافي خوراک نه ورکوي او په دې باندې نه پوهیږي چې کوم اضافي خوراک ورکو عادت دوی دوی سره دا څه فکر نه چي دوی فکر کوي چې کچې ته موږ اضافي خوراک ورکوم ممکن ماشوم ته توان ورسوي ماشوم ته مشکل مولو مشکلات هم پیدا کړي. او یو بل مهمه مشوره دا ده چې کلم چې ماشومان ناروغ کیږي دوی باید په خپل وخت باندې ور خپل متخصص ډاکټر ته ویل شي ځکه زیاتره ناروغي د دې لامل کېږي ګرځي چې ماشومان په سوی تغذیه باندې اخته کی او لدین علاوه زیاتره یو کوم مشوره دا ده چې یو مور باید خپل ماشوم ته پر لپسې دوه کال شوه ورکی ځکه دغه اسلامي امرم دی او دغه تیپی امرم دی تر دوه کني کم تر کم کم حد دوه کال تا کړو ولې نه باید یا ورکی او نه نه باید کم ورکی او لدین علاوه زیاتره مین دی خپل ماشومان د شک باندې آراموي نو دغه د چشک په آرامو د آرامولو دوه دا باید نه منځ بي وړي او د دې په څنګ کې موږ تاسو زیاتره ماشومان ته پوډري شو دی ورکوي چې دا هیڅ کلم
مننه کوم ډاکټر صاحب ډیر مننه کوم ډاکټر صاحب عبد الهادي حماس نور دی بس د منو شمار کولای په خیر اوسه او تاسو د معلوماتو څخه نړۍ مننه کوم کور مولان ډیر قدم لیدونکو په همدې ځای د اتصال پروګرام هم پای ته رسیدي. سلامتی از خام مننه کوم. خیچاره سلام درنو او قدرمنو لیدونکو ز رنا دورانی غرزنګم او تاسو د امریکا غاګنه د مستندو فلمونو لړۍ ته خراغلاست وای. د جګړې لامل جلا شوی اوکراینی کورنۍ د بیا یو ځای کېدو پلان لري. اولینا مخکې تر دې چې روسیې د دوی پر هیواد برید وکړي بهر ته تللې وه. د اوکراین حکومت د هیواد ته ورتلونکي ټولې الوتنې لغوه کړې او د اولینا د میړه په عمر نارینه له هیواد نه د وتلو نه منع کړل. اندریا او لوري چې له خوندیتوب نه هیلې شوي وو له کیف څخه وتل، د سړکونو له بریدونو نه خوندي شول او د اوکراین او پولین ترمنځ پولې ته نږدې یو کوچنی کلي ته ولاړل. آیا د دوی پلان به کار کړی وي او کنه؟ راځي چې په دې خوشحالۍ کې ورسره یو ځای شو او دا لاند مستند فلم په ګډه وبینو.
تر یرغل فالس ورځې وروسته اندری په یو موقتی اپارټمان کې خپل لور مرحله ته خواړه جوړوي. موږ په میز جوړوي خو یو منګه د پلار خبرې اورو.
موږ په کیپ کې د خونځي تک ته انتظار و. د مرحریته د ټولګیوالي مور غږ کړ چې چاودنه وشوه. مرحریته ویخه شوه وی پوښتل ولې زنن خونځي ته نسم. ما ځواب ورکړ د دې لپاره چې جګړه پیل شوه زما ګرانی. ما هغه ته وویل مه ویریږه، هر څه به سم شي. زه در سره یم. مرحریته پوښتنه وکړ زموږ حیوانات به څنګه شي که موږ ولاړ شو. هر څه به سم شي، موږ به پر هغوی هم پام کوو. زه یو ویټرنر یم. په لومړي سر کې ما د وتلو فکر نه درلود، خو تر نیم ساعت فکر کولو وروسته مې پریکړه وکړه چې خبه وي مرحری ته لیدې ځای ووزي. خپل ماشوم خپلوانو ته ورکړم، هغه هم مطلق پردیو ته، خو به هم پردیو ته. نو پریکړه مې وکړه چې پولی ته ولاړ شم. له دې کبله چې زه له پولی د تیرېدو اجازه نه لرم او هلته به د پولی په اوږدو کې مرحری ته په یو ډول د هغې مور ته وسپارم. ما غوښتل د بسونو د تمځایونو په اړه معلومات ترلاسه کړم، ځکه خلکو راته ویلو چې هلته بسونه شته چې خلک به له دې ځایه پولینډ ته واړوي.
د کال 2023 د فبراير په 13مه روسي په اوکراین يرغل وکړ. په لومړي یو 15 اونیو کې سباندې 3 میلیونه اوکراینیان له هغه هیواد ووتل. په ټول هیواد کې د اورګاډو تمځایونه او د بس ترمینونه په موقتی پناځینو بدل شول. هغه کډوال په کوسدل چې تر پلو وختو ته منتظر. ډیر کډوال نږدې هیوادونو لکه پولین، مالدوا او هنګری ته وتښتېدل.
وړې یو څوخري راځه تکینو او یو شی وخو نه
راځه چې لاړ شو کاشوغه لري
دا سمبوسیلی تکول شي په لاسونو یو خو
لکه مزایا کاشوغه یا پنجه اغستلې شو پلارا
نه ماته ستونزمنه نه ده تر ټولو چاودونو او د زوروست از ما کوچنی خوندی ده دا زما لپاره مهم شی ده خو چې ته یوازې باید حرکت وکړي یو څه وکړي خو چې بل هیڅ هدف ونه لري فقط منتظر یو فکر کوي نن موږ له دې ځای تختو بيدی کیګو او دا خده اوس د جلی فیش په څیر احساس کوم فقط منتظر یم او دلته موجود یم
یقینا د بمبارو ډیر شور دی او خوب تی نشو کوي اوس دا سخکاری چې مونږه سپاتی نه دی فقط جونتا دوام ورکو د یو زینا بل زیتا تختو او دی هر سن استری شوی یم
په هدم چې ورختای به هیڅ مرسته ونه کړی یوازې به کوچنیان لا ډیر وویروي زما هڅه نور نه و فقط کوخخ مې وکړ چې آرام او راټول شم ځان مې مجبور کړ چې په کور کې یو څه وکم ځکه په اتیپلی هسته صحت ته د وسایلو دراټولولو او سیله هم نه لري بس به هیڅ په یو خونه کې کخینی هیواد نشم پرې خو د پوزي د ستور لمخې دې کارته مکلف یم لا تل څو تر شپې ته وکالونو پورې نارینه له هیواد نشي وتلې هیواد نشم پرې خو د پوزي د ستور لمخې دې کارته مکلف یم د قانون لمخې تل څو تر شپې ته وکالونو پورې نارینه له هیواد نشي وتلې حتی که وتلې شم به مرهری تخپل مور تر واستلې وي او بیرته براتلم البته د خپل لور لپاره اندېخمن یم
اندری ل خپل میرمنې اولینا سره په ټلیفون خبرې کوي
هو نه په هیګي چیرې او څو خبره ورسېګم پر لارای
د اندری میرمن اولینا د رخصتې لپاره له هوا د بهر تلې و چې جګړه پیل شو هوا ته ټول څه د غریدي الوتنې لغوه شوې د تیرو دوه اونۍ راهیسې هغه اوکران ته د راتګ لپاره پلټه کړه
د لیدو په هیله د خدای په امان
اندری په داسې حال کې چې لورینا سره ټلیفون اړیکه پرې کوي کمرې ته خبرې کوي او ولاړېږي چې اوزي اندری او مرهیتا چټک ګامونه اخلي چې په یو میدان کې اولینا عمومي اندری هغه ته اشاره کوي چې مور دې هغه ده او هغه غي کنيسي او اولینا ژړ
ګوري مور دې هغه لته ده راځه له شالاري ورشو
ډیر در پسې خفه شوی وم زما کوچنی ستوري زما کوچنی لور را باندې ګرانه زما مرغۍ
ډیر تا ته خاندي ډیر در ته خوشاله ده دی یو وخت سفر درلو
ونی خو په هوا رمایته بسکنیشنه په درو
دا کورنۍ یو ورځ او یو شپه د یو ځای تیرول لپاره لري اولینا یو مرستندوی مرکز ته ننوتله او تاریخ خونه کې په وړا کالي ډکه ده هلته ورغله
سلام د بوټانو په مندل کې مرا سره سره کولای شي کولای شم تاسو دلته کتلای شي
ولینا د خپل کورنۍ لپاره صندوقونه پلټي
هر څه چې په کار وي ستادي
په مارکونه هیڅ نه پوي کوم زما یو ملګری په دې ټولو شیانو پويږي هغه په دې اړه زما سره خبرې کوي زه تل ځواب ورکوم چې په دې نه پويګم یو سلیمول متحده ایالاتونو ته سپلې په آنلاین ډول راغوښته وي واقعا ډېر ښه دی اندریو ماریتا چې په لومړي ځل کیفنه د وټل هڅه وکړه دوی ته پنځه دی واټن کې بمونه چاودلی وو نو دوی باید بیرته ګرځیدلې او منتظر شوی وای. مریتا د کور په لاندینی پوړ کې ویده شو. سر مې نه خلاصېږي چې دا ټول څنګه پیښ شول. وګوره زه څنګه جالب پتلون لرم، پوزی رنگ لري، هلته نور رنگونه نه وو.
اولینا او مریتا به راتلونکي سهار پولند ته ځي. دا کورنۍ یو شپه لري چې سره تیرې کړي. دلته به دې پاتې کیږي، ډوډۍ به خوري او چای به څښي.
کله چې له یو بل سره د اوسېدو وخت لرو، کنه نو زه به راتلم او په بیړه به بیرته تلم. اوس په خپل هیواد کې له تا سره لږ تر لږه یو څه وخت لرم. ښه، نو موږ سهار چیرې ځو؟ موږ جرمني ته تلی شو، پولند ته تلی شو، هسپانیا ته تلی شو.
درد کوي، سامې مو بندوا.
ته غواړې چیرې لاړ شي؟ ته غواړې خپل ملګری وویني؟
زه غواړم پولند ته لاړ شم.
او ته غواړې خپل ملګری وویني؟
غواړم امليسا او ډیوډ ته لاړ شم.
پولینا هڅه کوي چې مریتا ته د سای استو تمرین ورکړي او هغه کې خاندي.
او
ما ته وګوره لطفا.
ولې؟
سا کاشکا بیرته یو باسا.
کوچنی موږک.
دا کورنۍ د خار لارې د بسونو تم ځای ته ځي.
بکس نیمه ته راکړه.
هو، ما نه مخکې خپل بکس اخیسته ده. بکس واخله. لا نه، دی الارم ده.
څه شي؟ نه هر څه سم دی، موږ به په وخت راغلی یو، هر څه به سم شي.
آیا بس را نه تللې دی؟
کورنۍ به هر د دوو بسونو تر منځ یو بل په غیږ کې نیسي. خدای پاماني کوي.
ډیوډ او لیسا په پولان کې مونږ ته انتظار دي.
هو، او زه باید زموږ حیوانات هم وګورم.
هاي پلارا، هر څه به سم شي او ژوند به بیرته عادي شي.
زه نشم کولی.
ته لکه د بدن له دننه چې یخه شوې.
همداسې احساسوم له دننه.
اولینا او مریتا په بس کې دي. مریتا له بس د کړکۍ څخه د باندې خپره ته ګوري. اولینا ولاړه ده او خپل لور ته ګوري.
څومره یو پیاوړی پلار لري.
موري مونچر تزو
اوس باید د مکانو یو دی پایز وکونو لپاره د مرمۍ زد واسکټونه وړاندې زور کړم. رانی سمې مو کې تزو او د بریا لپاره به هر څو.
اندري لشا سخوینو چې پلار روان دي. کله چې دا فلم بشپړ شو، اولینا او مریتا له پولند څخه وتلې او د یوې زړې برتنوي کورنۍ لخوا په بروکسل کې خوند شوې وي. اندري کیفته تر رسیدو وروسته زکاره فعالیتونه پیل کړل. هغه په بم پنازاینو کې د بمونو څخه د خوندیتوب لپاره جوړ شوي پنازاینو کې خوندي شو ماشومانو ته د خوړو او درملو پر رسولو کې مرسته کوي. هغه د رضاکارو په توګه خپل کار ته ادامه ورکوي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې. د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخوري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانیږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
یو بل کډوال کیسه وورو. د زرګونو پورتوریکویانو په څیر رافایل اوکاسیو باریتو په 2018 کال کې وروسته له هغې دا ټاپو پریښو چې د ماریا په نوم طوفاني کور او د ژوند وسایل پر وران کړل. ساینس پوهان وایي د ماریا طوفان د شدت یو لامل چاپرلیایي بدلونو. که څه هم پورتوریکو د امریکا متحده ایالاتونو یوه غیر زمیمه شوې خاوره ده، رافایل ځینې هغه سختې او لانجې چې د اقلیمي بدلون پر مهال تجربه کوي وزغملې. څلور کاله تیر شول خو د ماریا طوفان اروایي اغیز لا هم د رافایل په ذهن کې پاتې ده. سره له دې چې رافایل ماریا طوفان راووت، خو له اقلیمي بدلونه راپورته شوی او سخت اقلیمي پیښو دای هتا تر نوي کور پورې تعقیب کړ. د اقلیمي شرایطو یو کډوال دلته خپل کیسه تاسې بیانوي.
ماریا طوفان د یو کابوس په چیرو دا کابوس په تیرو چلورو کلونو کې زموږ سره و. لاتی پیړه خزمه په چیر هر یو اغیزمن شوی. لی و طوفان وروسته تاسو کولی شئ خپله ټوله مادي شتمنی بیرته ترلاسه کړئ، کولی شئ یو بل کور واخلی او یا یو بل موټر، خو ماریا به تل زموږ سره وي. که څه هم موږ ټول غواړو دغه طوفان هیر کړو، خو دې طوفان پر موږ ډېرې اغیزې کړي.
Por más que uno quiera olvidarlo.
ماریا طوفان د 2018 کال د سپتمبر په شلمه په پورتوریکو کې ویجاړي وکړه. دغه څلورمه کټګورۍ طوفان څه باندې 3000 پورتوریکویان ووژل او تر 300000 ډیر کورونه یې ویجاړ کړل. په دې طوفان کې 1.5 میلیونه پورتوریکویان بې برېښنا شول. دا د نړۍ په تاریخ کې د برېښنا د پرې کېدو دوهمه تر ټولو لویه پېښه وه.
Mi nombre es Rafael Ocasio Barreto. Bueno, yo me crié en...
زه رافایل اوکاسیو باریتو یم. زه په اوروکویس کې لوی شوی یم او د پورتوریکو د سان خوان په ښاري سیمه کې مې ژوند کړی. زمونږ لومړنی خبرګون ورختای و. یوازې ژوند کول زه هلته یوازې اوسېدلم. د کور کړکیو مې ټکانونه پیل کړل. د کړکیو له درجنو اوبه راوتلې، له دروازو اوبه راغلې، بادونو ونې په زور خوځولې او د کورونو له سره بامونه د کاغذونو په څیر څیرل. هر څه تیاره ول، هر څوک ورخطا و، موږ ټوله شپه په ورخطای تیره کړه.
له 1950 کال راهیسې تر بل هر طوفان پورتوریکو د ماریا طوفان پر ډیرو اورښتونو وځپل شو. ساینس پوهان په دې باور دي چې د ماریا طوفان د سختو اورښتونو یو اصلي لامل د اقلیم بدلون. دا مهال په راتلونکي کې د ماریا په څیر د سختو اورښتونو احتمال 5 برابر ډیر دی.
Con el pasar de los años tanto
د کلینو پتیری دوسر داس ښکاری چې موږ خای دلته په پورتوریکو کې ډیره سختي وګالو. دا تبین اورینونه هر کال موږ سخت زپی او د تریټو په ناراضي.
El asunto mayor es que como nosotros encontramos en el área del Caribe cerca de la
او دا ځکه چې موږ په کارابین کې یو، کارابین د اوستوا خطه نشتې دي. دا هغه ځای دی چې ډېرې د توپانونو ترې راپورته کیږي. د اقلیم له بدلون سره زیانونه او خطرونه هم ډېر شوي. هر وخت چې ما د پورتوریکو د لیدلو چانس ترلاسه کړی، هوا تل ډېره ګرمه وي. مهمه نه ده چې د کال کوم فصل وي. هوا تل ډیره ګرمه وي، نو کله چې اوبه لوړیږي تل د مخکینیو توپانونو په څیر نه وي. تر هغه ځایه چې په ډیرو سیمو کې سیلابونه راځي او ورسره توپانونه او سیلابونه هم ملوي.
د ماریا طوفان په نتیجه کې څه باندې 130,000 پورتوریکویان چې د هغه هیواد نږدې 40% نفوس جوړي له دې ټاپونه وتلو ته اړ شول. اقلیمی کډوال د امریکا متحده ایالاتو ته راغلل او بیا هیڅکله بیرته ونه ګرځېدل.
پریکړه مې وکړه چې نیویارک ته راشم، خو لومړی فورت لاډریډیل ښار ته راغلم. پوښوم چې دلته د نوې ژوند پیل زماله لپاره ډیر سخت دی. په تیرا بیا د ماریا په څیر تر وی پیخي ورسته زموږ ټول اسناد ورک شول. زموږ سوشل سکیورټي د ټولنیز امنیت کارتونه، زموږ د زیږیدو پیژندپاڼې او نور هرڅه. زما د کورنۍ یو غړي راته وویل چې نیویارک هغه ځای دی چې ته کولای شې خپل ژوند بیا پکې پیل کړې. نو ځکه نیویارک ته راغلم. نیویارک د فرصتونو خار او ټوله نړۍ په دی پوهیږي. الله هم دې کابل دوی وای نیویارک ته خراب لاس. همدا لامل و چې موږ ټول نیویارک ته راغلو.
Como le iba diciendo yo fui
زړیر بختاورم په نیویارک داسې کسانو چې زې کوټه وروستلم. خو زه باید په دې پوه شوی وي چې زما مور او د کورنۍ نور غړي په څه حال دي.
امي فاميليا
پا دا ځکه چې کله ما پورتوریکو پریښو د هغوی په اړه مې هیڅ معلومات نه درلودل، له حاله خبر نه وم. تر شاوخوا څلورو پنځو میاشتو وروسته پورې د خپلې مور، خور، خورایانو او د کورنۍ د نورو غړو هیڅ حال مې نه درلود. په دغه ټول وخت کې چې زه په نیویارک کې وم، دا مې تر ټولو لوی اندېښنه وه. ټول هغه خلکو چې ما په نیویارک کې ولیدل زه یې در کړم او دوی زه ومنل. ما له قید او شرط پرته ملاتړ درلود. د قضایا او د یو مدیر په توګه مې یوه دنده وموندله او ډېر سخت کار مې وکړ. د هغو نورو کډوالو د چارو څارنه مې کوله چې له پورتوریکو راغلي وو او دلته یې په پناه ځایونو کې ژوند کاوه. زما تر راتګ دوه میاشتې وروسته ما دا لوی فرصت ترلاسه کړ، ځکه زه د خلکو د یوې اتحادیې مشر وم. دوی پوهېدل چې ما په پورتوریکو کې دا کار کړی او دوی داسې کسان ته اړ وو چې زما په څیر د خلکو د ټولنې سره د مرستې په برخه کې تجربه درلوده. دا د خلکو سره د مرستې اداره دلته په برانکس کې ده او د سیمې خلک هسپانویان دي.
سره له دې چې دغه کډوال وتوانېدل تر ماریا طوفان وروسته په نیویارک کې نوی ژوند پیل کړي، خو وایي نه شو کړای په بشپړه توګه د طوفانونو له سختې اغیزې راووزي. هنري استوایي طوفان چې د 2018 کال په اگست کې نیویارک ښار کې وځپه د اورښتونو 133 کلن زوړ ریکارډ مات کړ.
کانتو کومو لا
د اورشته طوفان د نیویارک او نیوجرسي ډيري اوسمي وزپلې وني چپکړي او ډيري ویجاړي وکړي. مهمه نه ده چې دا ډول ویجاړونکو پیښې څومره کوچنۍ کېدې شي، خو دوی موږ ډېر اغزمنوي. موږ له پورتوریکو څخه د مخکيني روحي کړه او سره راغلي یو. هغه ورته معلولیتونه تجربه کوو چې د جګړو سرتیري لري.
Nosotros estamos pasando y tenemos el mismo síndrome de los
Da da si dile que interfije urusta ruhi ihtilal. خو زموږ د هیڅ یو کړه و علاج د هغه ناروغانو په څیر نه کیږي.
Ese tipo de paciente.
زبه د نیویارک خلکو اوان هغه کسانو ته چې په نیویارک شون نه کوي که په پورتوریکو او بل هر ځای کې اوسېږي وایم چې موږ لا ډېر د عامه پوهاوي رامنځته کولو ته اړتیا لرو او د بدلون لپاره هر هغه څه وکړو چې باید وشي. که دې ته پام ونه کړو او د اقلیم بدلون سره مقابله ونه کړو، نو راتلونکي نسلونه به ونه شي کولای تر یوې ونې لاندې کښېني او له سوري خوند واخلي، ځکه د اقلیم وضعیت به دومره سخت وي چې د اوبو کمښت به وي. لمر به لا نور هم قوي او تود وي او موږ به تر ټولو مهم فرصت چې د خپلې سیارې لپاره کار کول دي له لاسه ورکړی وي. اوس یو وخت دی چې پیل وکړو. راځئ چې په خیالونو وخت ضایع نه کړو. ډېر ټولو ناورینونو دا ثابته کړه چې د اقلیم بدلون رښتینی دی.
نو
په همدې ځای سره د امریکا غږ نه د مستندو فلمونو لړۍ پای ته رسیدي. تر راتلونکو خبرونه تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خوشاله او نیکمرغه اوسئ.